په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زمو همکار ملالای بشیر مختوړي خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د چاروم وستیاله هیدر بار د ناروی د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن ورستیو څرګندونو ته اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په ورستی سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلار ډیر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړې چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو او نجونې او ښځې هم له پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارزده فیر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي علاګل مجاهد ته مشوره ورکړي چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل سو نو دغه وروسته علاګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دی. نو دغه وس اخیره نه ملاقات شو د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله. مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم کنه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تک ام ستاسو لپاره ام د افغانستان د ملت لپاره په خیر دی. وای تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړي.
پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دوه څو میاشتې وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحید دبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و دغه ویډیو له خپرېدو وروسته افغانستان ووت. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی. خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوي نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه یې منظور کړي. پوتین دغه قانون داسې مهال توشیح کوي چې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي روسیې نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولی دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو ویان یوری اهنات د اوکراین ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له اس 300 او اس 400 توغندي سیستمونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاستی د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستیو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو ټاکنو ګټونکی دی.
حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ما حق دی ته تاسو ته شرغلاست وایم. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړي هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 23مې مادې د 2مې برخې له مخې هر څوک حق لري چې پرته له توپیري چلنده د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق ولري. د دې مادې په درېمه برخه کې راغلي چې هر څوک چې کار کوي حق لري د عادلانه او مناسب معاش په ترلاسه کولو سره د ځان او کورنۍ لپاره د انساني کرامت وړ ژوند تضمین کړي او همداراز ټولنیز خوندیتوب ولري. په دې برخه کې بیا راغلي دي چې هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره د سوداګرو اتحادیې جوړې کړي او ورسره یو ځای سي. په دې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه کې ډیر شمادي سته او دغه ماده په ژوند لپاره د نړیوالو معیارونو او قوانینو تعریف کوي. خو په افغانستان کې چې خلک اوس د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي، آیا ښځې د نارینه وو سره مساوي معاش ترلاسه کولای سي؟ په دې خپرونه کې پر دغه مسایلو باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خپرونه روانه ده او د موضوع لپاره په دې خپرونه کې نن زموږ میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سعیده غزنیوال او اغلې حسنه روفي دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کیږي. اغلې سعیده غزنیوال د تلیفون له لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلې غزنیوال، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې له اوږدې مودې راهیسې ښځې په ډیری سکتورونو کې په دفترونو کې د کار کولو توان نه لري، ځکه په ډیری برخو کې دوی له دندو ګوښه شوي دي. د مساوي کار حق به څه ډول مطرح کیږي؟
په افغانستان کې له بعده مرغه هغه کوم مېرمنو چې دانې درلودې په بهرنیو موسسو کې وې، دلته نمایندګۍ درلودې، په هغو کې کار کوه او یا نورې دولتي ادارې وي. تی دولتي ادارو کې دوی ته په یوه هفته کې یوه ورځ دوی ورځي هلته خپل ځین زده کوي او د هغه په بدل کې هغه معاش چې کوم اخلي امتیاز هغه کم ورکول کېږي او همداسې نور دندې څخه د هغه کوم شرایط چې دي هلته ورته شوي دي. ډېر داسې بستونه دي چې هغلته مېرمنو ته وخت نه ورکول کېږي. نو په دې اساس مېرمنې په افغانستان کې اول خو د کار شرایط ورته برابر نه دي، ځکه چې کوم معیارونه چې دوی ټاکلي دي هغه کوم ښځینه وو لپاره ویلي دي چې دا خاص د نارینه وو لپاره دي او ښځینه باید کار وکړي ونه کې هغه بستوي. نو کومې مېرمنې چې په خپل شخصي کاروبار باندې بوختې دي، لکه زه خپل شخصي کاروبار کوم او په هغه کې کومه ګټه او تاوان کوي، معاش ویاړي هغه ما په خپل لاس دي، ځکه چې کوم داسې شرایط برابر نه دي چې زه په کوم دفتر کې کار وکړم او هلته که زه چېرې لسپار لاسوب دي تر پنځو کار وکړم نو امتیاز کم راکول کېږي نه دفتر نارینه وو.
مننه اغلی غزنیوال. زه به اوس د اغلی روفي خاطر سم اغلی حسنا روفي هم له مر سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. مننه اغلی روفي چې تاسو وخت وېستې او له مر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به پښتنه وکم چې د شوزو پر وړاندې تعلیمي محدودیتونه هم زیات شوی دي چې د شوونکو د عاید لویه برخه لمنځه وړې ده. په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې د شوزو ستونزې څومره زیاتې شوی دي؟
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. هم کارون ټول خو وي به نه شک چې ښځو لپاره او د نجونو لپاره د کار زمينه اول باید مساعده اوسي او د دې لیدو سره چې مونږ ګورو ښځو له مؤسساتو او د دندو څخه لري شوي دي او کله چې یو ښځه په یو دره کې په افغانستان کې کار کوي متاسفانه چې د دوی حقونه مساوي نه ګڼل کیږي. هغه تنخوا چې یو نجونو لپاره ورکول کېږي کته دی له هغو څوڅه یا د نارینه څخه کته دی او دا دې باعث کېږي چې محدودیتونه هم د دوی روحیه باندې تاثیر وکړي او همدارنګه د ماشاتو په برابر کېدو باعث کېږي چې دی لا نور هم مسؤلیت له لاسه ورکړي، او همدارنګه هغو ښځو چې خپله سرمایه ګذاري کړی دی او په شخصي ډول دوی کار کوي، د دې بازارونه د نارینه او په مقایسه بازارونه ښکته دي او مناسبه نه دي. لکه ګورو موږ که سرمایه ګذاران په نظر کړو، سو هغه څوک چې سرمایه ګذاري متوسط او کوچنی سرمایه ګذاري کړی دی، بازارونه اصلا هیڅ نشته په کابل کې. موږ مشخصه بازار هیڅ ښځو لپاره نه لرو، مګر کدو د ماشاتو په پرتله مقایسه کوم، دارنګه په اداري دولتو کې ښځو نن په اداري دولتو کې نشي کولای چې حضوري ډول لاړ شي او فعالیت وکړي، مګر نارینه کولای شي. او همدارنګه ښځو که سرمایه‌ګذاري شخصي کوي، شخصي سرمایه‌ګذاري لري، نشي کولای چې خپل سرمایه‌ګذاري ته پرمختیا ورکړي، او دا یو ډیره مشخصه او ډیره لوی تعویض ګڼل کیږي.
مننه اغلی روفی. اغلی غزنیوال، لکه تاس چې واوریدل اغلی روفی هم ویل چې یوازې دغه نه چې هغه شزه چې رسمي وظیفه درلوده، بلکې هغه کسان چې متشابسین وي او تجارتونه درلوده، هغه هم لستونزو سره مخامخ شوی دي. ستاسو په نظر باندې د مساوي کار چې په هغه کې تجارت او سوداګري هم راځي، دغه فرصت څومره د شزو لاسه تللی دی په افغانستان کې؟
ما په نظر کې چې مېرمن وایي چې کار وکړي، هغه د باندې کاري چاپېریال کې ځان د نارینه سره یو برابر ویني، که هغه د امتیاز په هکله وي او یا هم که کوم نور کاري مسایل. نو له بده مرغه بدبختي دلته دا ده چې د کاري مسایل په دوی باندې فشار ډېر دی او امتیاز کم ورکول کېږي نسبت تر نارینه وختي. په دې مسایل کې موږ وګورو لکه د متشبثو ښځو کې دفترونو کې خو د سیګنال فعالیت کم دی، د خپل متشبث کې څه وګورو په دوی کې مالیات ته دوی اضافه کیږي، او کوم مثلا صادرات واردات دي د مېرمنې نسی کولای تي کتل محرمه سفر وکړي. نو کله چې و مېرمن غواړي خپل سوداګر ووسی د اسلام کې مغلي له او څنګه پدې تکولی شي چې هغه سفر وکړي، خو اجازه نه سره تر څنګ ډېر دي محدودیتونه ډېر دي، نو خامخا لستون سره ډېر مخ دي.
بلی آغلی غزنیوال، ستاسو ژغ قطع سو. زه فکر کوم بلی اوس سم سو، مهرباني.
بالکل، افغانستان کې ښځینهو لپاره د کاري فرصتونه، تعلیمي فرصتونه او همداسې هر ډول فرصتونه چې دي په دوی باندې بندیز لګول شوی دی، او له بده مرغه چې ښځینه وي په کور کې ناستې دي، هغه کومه چې مبارزه کوي غواړي چې مخته ولاړ شي، هغوی خپل شخصي کاروبار شروع کړی دی، خو بیا هم هغوی ته خپل نو هیله مو دا ده چې خدای دې وکړي د خاندوني اولاد له مخې لرې شي او افغان مېرمنې پرمختګ وکړي.
مننه آغلی غزنیوال، زبرت تاسو ترازم. آغلی روفی، تاسو کپدی اړه باندې څو خبرې وکړي چې ولې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د شوزو لپاره د مساوي حقونو، معاشونو او امتیازاتو څخه به برخې دي. تاسو په نظر څه لاملونه دي چې شوزي مساوي فرصتونه نه لري؟
که مونږ د تاریخ په پرتله وګورو چې ښځه په افغانستان کې څومره حقونه درلودل، څومره حقونه لري او د دې حقونه به تر رقم تعمین شي، مونږ د تاریخ په پرتله کې ګورو چې هېڅکله ښځه په افغانستان کې په هېڅ برخه کې حقونه مساوي نه ده. دا یوازې په ماشاتو باندې نه، دا یوازې په وظیفو باندې نه، لومبنی حق د ښځو دای د دې کار او د دې تحصیل ده چې متاسفانه دا تحصیل د ښځو نه اخیستل شوی دی، او دا رد لري د دې لپاره چې کوم حکومت په یو مملکت کې په قدرت په واکمنۍ باندې رسېږي تر څو وشي کولی چې د ښځو حقونه تامین کړي. خو متاسفانه چې دا زمونږ د هېواد په حکومت باندې اړه لري، لکه چې تاسو هم ګوري چې واکمنۍ د چا په لاس کې دی او څه رقم واکمنۍ لري، خو مستقیما ربط دې لري چې څه رقم واکمنۍ لري، او دا هم دا ربط لري کله چې ښځو په شخصي اداراتو کې کار کوي، د دوی رئیس، د دوی رؤسا څوک په راس کې دي او څوک څه رقم معاشات دوی ته تامینوي. خو ټول ربط حکومت ته لري، که نن ښځه نشي کولی چې وظیفو ته لاړ شي په حضوري ډول کار وکړي، دا حکومت لامل دی. که نن نشي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، لامل یې حکومت دی. ټول زما په نظر حکومت اړ لري او حکومت ډیر مهم نقش لري چې باید د ښځو لپاره د هغوی د حقونو مساوي توب لپاره کار وکړي.
مننه آغلی غزنیوال. تاسو واوریدل چې آغلی حسنا روفی په دې نظر ده چې حکومت باید په دې برخه کې سم چلند وکړي، د خلکو حقونه برابر ورکړي. ستاسو په نظر د دې ترڅنګ په ټولنه کې نور هغه کوم دودونه دي چې باید تغییر وکړي چې د ښځو کار اهمیت ومومي او د دوی لپاره د برابرو حقونو خلک ورته ژمن سي؟
کما په نظر له حکومت نه ډیر کورنۍ مهمه ده. کله چې په کورنۍ کې زیاتره افغان مېرمنې دي چې پېژنم کوم چې خپل شخصي کار شروع کړی دی، اوی اتیا چې همدغه مېرمن سه کورنۍ مخالفتونه دي، یا کاکا ماما ورور خاوند هر یو نه یو ورسره مخالفت کوي. په چې افغان نارینه په خپلو لونو په خپلو خویندو همداسې مېرمنو باندې تاګې وکړي او تر څنګ یې ودرېږي د هغوی کاري چاپېریال وګوري او هغوی واڅوي، نو زه سل په سل مطمئنه یم چې ټولنه ډېر یو مثبت اخلي. او حکومت همداسې اوس خو له حکومت نه زه ګیله هم نه کوم، ځکه که کومه غوښتنه ورنه نه لرو او دوی چې هغه کومه اساسي برخه ده تعلیم وایي چې تعلیم نه مني، نو د ښځو کار خامخا نه مني. نو له کار نه زما په نظر تعلیم مهم دی. کله چې تعلیم ونه لري ورسره دغه نه شي کولی چې سم کار وکړي. په یوه اداره کې یو کوچنی شخصي کار وي، نو کله چې دوی د پانتون د مکتب دروازې تړلې دي، دوی د انسانیت دروازې تړلې دي، نو له داسې خلکو ګیله نه ده پکار.
مننه آغلی غزنیوال. استاس پرژخ که داسی یو بل جغ رازی چه ترپهاری غوندی دی لکه دا تلیفون گوشی که داسی چه آغا دا جغ راباسی، نو که دا حلسی وروستا ببیا استاس تبیر تراسم. مننه آغلی روفی. استاس چخه پا دی برخه که پشتن کواما آغلی غزنیوال یادوان وکره چه طولن او کورانی هم دیر مهمه دا پا دی برخه که چه دا شدزو مساوی حقون تجمن سی خلق. زما پښتنه دغه ده چې ولې په افغان ټولنه کې د ښځو کار د نارینه و سره برابر نه ګڼل کیږي؟
کوم په نړیوال شکل وګورو، د ښځو حقونو یا د ښځو حق په نړیوال ځای کې هم پر ځای نه ده. مونږ یوازې دا په افغانستان هم کولای نه شو. که مونږ د نړیوال د هیوادونو هر برخه مطالعه وګورو چې ښځه په یو برخه کې نه یو برخه کې حتما د هغوی حق ځای شوی دی، خو متاسفانه د دې حقونو تامینولو ځینې ښځو ځینې فعالین ښځو په بېلابېل شکل غواړي چې دا خپل حق په بل شکل ادا کړي، او دا حرکتونه چې ځینې وخت داسې یو باستاب لري، داسې یو انعکاس لري چې یعنی که یو بل ښځه هم وګوري نه غواړي چې همغسې یو حق ادا شي او همغسې حق تامین شي. خو که مونږ د افغانستان په ټولنه کې راشو، دلته ټولنه عنعنوي ده تر څو چې د خلک په ذهنونو باندې کار ونه شي. چې د ښځو حقونو په قرآن شریف کې ویل شوی دی، اسلام دا اجازه ورکړه چې ښځه او نارینه مساوي دی، بالخصوص په کار کې او بالخصوص په تاثیراتو کې مساوي دی، او هیڅوک کولای نه شي چې د دوی حقونو ضایع کړي او هیڅوک کولای نه شي چې د دې حقونه پیټ او جو کړي. دا د دې لپاره اړتیا لري چې اسلام او د قرآن کریم آیتونو او هغه څه چې پیغمبر اسلام په حدیثونو کې راوړی خلکو ته باید سم ورسول شي او خلک هغې باندې سم پوه شي. نور برخه د دې ته اړ لري چې حکومت سره هم د ښځو لپاره عمل کوي. که مونږ په جمهوریت کې وو او همدارنګه که مونږ په عمارت کې یاستو، په دواړو حکومتونه چې زه د یو ځوان ښځه په اساس یو ځوان نجلۍ چې په ټولنه کې کار کوم، په دواړو یعنی مهم نه ده چې زه یو ټولنه هغې مثال ورکړم، زه خپله په خپل ځان سره چې همدغه ټولنه کې کار کوم، په دواړو حکومتونو کې چې ما کار کړی ټولنه کې مې ژوند کړی، لیدل مې چې د ښځو حقونه همیشه ځای شوی دی. او دا د دې لپاره دې ته لري چې حکومت نه کولی نه شي، حکومت د دې توانمندي نه درلودل چې خلکو ته زینه‌سازي وکړي چې ستاسو خور ستاسو ورور سره دواړه مسؤلي حق لري. که په یو اداره کې کار کوي باید مسؤول اوسي، که په یو اداره کې کار کوي باید د هغې فضا باید مناسب او مسؤول اوسي. دا ټولې اړ لري د حکومت لپاره او د خلکو په ذهنونو باندې او همدارنګه شنعنوي فرهنګ په افغانستان کې باید له منځه لاړ شي، او اسلام په صحیح شکل او اسلام په هغه څه چې قرآن کریم راوړی دی او هغه څه چې خدای پاک قرآن کې ولایدای باید په هغه اساس عمل وشي.
بله مننه آغلی روفی. آغلی غزنیوال په دغه بشری حقونو اعلامیه کې چې موږ قربانی خبرې کوو د درویشتمې مادې په یوه برخه کې راغلی دی چې هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د سوداګرو اتحادیه جوړې کړي او ورسره یو ځای سي. ستاسو په نظر ښځو څومره موقع درلودلې ده، څومره فرصت یې درلودلې دی مخکې او اوس چې دا ډول اتحادیې جوړې کړي او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ژغ پورته کړي؟ آیا فکر کوئ چې مخکې هم دا ډول کومې د سوداګرو اتحادیې وې چې د ښځو حقونه یې غوښتي وای که نه؟
د ارته غیر خود از کوم جدی اقدام نکوي که چیرې دوی غوښته اول به د نجونو د زدهکړو په هکله کومه یوه اعلامیه ډېرې خپره کړي خو داسې کوم جدي اقدام یې نه دی کړی. نو اوس د ښځو شرایط ګوري دلته چې دلته کومه ار یوه مېرمن چې دا کله چې له کوره د باندې وځي کار کوي دوی ډېر په خپل هغه د ټولنې ته دغه ځان برابروي، یعنی ډېر ایجاب کوي او څه چې هغه ټولنې هغه حکومت ورته وایي دولت ورته وایي هغه څه نو چېرې که دوی داسې خپل بیا غوښتنې لپاره یو اتحادیه جوړه کړي یو څه جوړ کړي نو خامخا هغه نیول کېږي. موږ تاسو مخکې مکته چې څو مېرمنې وي همداسې جرګشونه جوړ کړي وه هغوی ونیول شوې او څوک چې شخصي کاروبار کوي یوه د سوداګرو پنه ده په هغه کې وضعیت اخلي او خپل فعالیتونه مخکې وړي شخصي شرکت او شرکت کې هم ډېر زیات مزاحمتونه کېږي د مالي بېبنایې د دغو وزارتو له خوا نه. نو هیله مې دا ده چې دغه ستونزې دوی له منځه یوسي، د نجونو د ښځو په حق کې دوی جفا ونه کړي ترڅو چې دا ملاتړ ورسره مخته ولاړ شي. اوس داسې دي لکه چې ټول ورنه مرور دي، یعنې ټول کابل د خلکو نه مرور دی. نو دوی فکر نه کوم داسې کومه اتحادیه خاصه جوړه شي چې ښځو بیا غوښتنه وکړي. ښځې م خپل حق نه شي غوښتلی، اوس شاید ډېر بد خراب شوي دي، نه شي کولی چې دوی تر مخ ودرېږي. او زموږ افغان نارینه له بده مرغه هېڅکله داسې یو خپل عکس نامه نه دی ورښودلی چې د نجونو مکتبونه ولې بند دي، د نجونو کار ولې نشته، د نجونو بلکې نور هم خوشحاله دي. زیاتره دوی 80% افغانان نارینه همدغه فکر لري.
مننه آغلی روفی. ستاسو په نظر د لکه تاسو چې واورېدل آغلی غزنیوال هم ورته اشاره وکړه، زما پوښتنه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د ښځو کار ډیر زیانمن کیږي؟ که تاسو وګورئ چې د حکومتونه چارواکي چې کومې پریکړه کوي تر هغه په هغه کې تر ټولو ډیر د ښځو کار زیانمن کیږي، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست او څه فکر کوئ چې ولې دغه څه کیږي؟
خب متاسفانه چې د ښځو حقونو نن په یوازې دې چې په افغانستان په دنننۍ مسایلو کې حل شي، متاسفانه دا حقونو زیر د خارجي په کنفرانسونو را که حلیږي. څرنګه چې موږ شاید د فکر کوم چې د مؤسساتو په اساس د افغانستان چارواکو په ناروی کې ویلی و چې موږ د ښځو د حقونو پلي کولو بالخصوص د دې چې بل ځلې یا دوباره دوی وشي کولی چې په مؤسساتو باندې کار وکړي، په مؤسساتو کې کار وکړي، موږ د دې طرح عملي کوو او لاس لاندې لرو. که منطقه موږ ورود اولې دا خبرې په افغانستان کې د افغانستان ښځو لپاره د هغو نجونو لپاره چې د مؤسساتو له څخه لرې شوي دي، ولې په افغانستان کې دا نه ویل کېږي؟ او ولې چارواکو په افغانستان کې د ښځو لپاره یو غونډه یو جلسه نه جوړوي؟ هغه ښځو یا نجونو چې البته زه د مؤسساتو په برخه کې وایم نه جوړوي چې تر څو دا نجونې او ښځې وغواړي په یو غونډه کې په یو جلسه کې ورته ویل شي چې ستاسو لپاره دا پلان جریان لري چې څرنګه د اسلام قوانینو په شرایطو باندې به خپل مؤسسات بیرته وګرځي او کار وکړي. خو متاسفانه دا خبرې په بهرني کنفرانسونو کې اړیږي چې دا ټولې د افغانستان د حکومتوالۍ ضعف ښیي او دا ښیي چې حکومت د ښځو لپاره د نجونو لپاره هیڅ کوم مشخصه تر د دې لپاره چې نجونو او ښځو دوباره کار وکړي نه لري. موږ دا هم باید هېر نه کړو چې هر حکومت چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی، هر واکمنۍ په افغانستان کې یو مشخص او یو با قدرته بل لاس لري چې کولی شي په افغانستان کې حکومت وکړي. او دا چې نن حکومت داسې څه قوانین او څه پلانونه په افغانستان کې دی پلي کوي، دا ټول رابط دی لري چې دوی ته کوم ځای نه امر اخلي. او دا په دې خبرو او په دې مسلو بېله شکه چې ټول هیوادوال پوهېږي، خو موږ دې لپاره تاسف لرو چې زموږ حکومت د خپل ښځو او د خپلو نجونو لپاره، خپل خور لپاره، هغه څوک چې د دې مور دی، هغه څوک چې د دې نجونو دی که په افغانستان کې البته که اوسېږي، که په افغانستان کې اوسېږي، دوی حداقل د دې هم فکر نه کوي چې زما لور، زما ښځه، زما مور، زما خویندې که نن بېسواده پاتې شي، زما نسل تر نسله ټولې به بېسواده اوسېږي که په افغانستان کې اوسېږي. دا ټولې د دې لپاره دې ته لري چې حکومت څومره منطقا په د افغان ښځو د حقونو په پلي کولو باندې عمل کوي، او دوی ته کوم ځای نه امر اخلي چې نن ښځې په هر لحاظ محدود کړی.
مننه آغلی روفی. آغلی غزنیوال، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، ولې په افغان ټولنه کې د چارواکو په هر پریکړه کې د ښځو کار ډیر زیانمن کیږي ستاسو په نظر؟
د ما په نظر ځکه چې دغه اوسنی نظام کې دا ډېر له مېرمن ډارېږي، او کله چې ډارېږي البته په دې لحاظ درته وایم، نو کله چې څو وخته مخکې موږ وکتل کومه ښځې چې خپل جنبشونه وه او همداسې خپل تظاهرات یې کوله، دوی یعنې ډېر اسلام علیکم ښځې، یعنې دو ښځې کراتي زدې او داسې دي، دوی هغه شل کاله پخواني خلک دي او هماغه فکرونه دي. کله چې موږ خپل اصلاً خپل پښتنو سیمو ته په کورونو کلي کې موږ وګورو، کله چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه په لوړ هغه غږېږي، ګوت وایي دا بې حیا ده، هغه د ټیټ کال ته مېلمانه دي چې غږ دې ورنه شي، نو ته خپله فکر وکړه، دا ټول افغانستان دی، د هماغه کورونو خلک دي، هماغه زمن دي، لمسیانې دي، پلرونه دي چې دا حکومت یې جوړ کړی، او بالاخره همدا خلک دي. نو دوی ته د ښځو دي او چا ته چې د ښځې لوړ غږ بې حیايي ښکاره شي، نو خامخا هغه له یوه نارینه سره په یو دسترګي کار کوي، له هغو سره د خپل چارې مخ تېرې کاري، نو دا خو لوی عیب ورته ښکارېږي. او بل د هغه تعلیمي برخه دي، افغان نارینه له بعده مرغه چې درته وایم، البته استثنا لري که ونه یادوم، دوی هېڅکله نه غواړي چې له جدي خور درکوي مېرمن ده یا هم که لور، دا ټول یوازې له دوی سره موسي، ته غواړي چې دوی ته د کمترۍ احساس ورکړي، دوی له ځانه ټیټي وښایي او که دی چیرې وګوني دي. نو هیلې مې دا ده، کله چې تاسو غواړئ چې یوه مېرمن تاسو همستا ته همسویه وي، د تاسو له نسلونه به ښه وروزي او ټولنه به همداسې ښه مخته ولاړه شي، د مثبت اخواته. نو همدغه خلک دي افغان نارینه، زه اوس نه د چارواکي ملامتومه، ځکه چې ملامتیا ټوله په همدغه کورونو کې ده، په همدغه زموږ په بد کلتور کې ده، چې همدغه تر حکومت پورې سرچینه رسېږي.
مننه آغلی روفی. تاسو واوریدل چې آغلی غزنیوال وویل چې یو شمېر افغان نارینه ښځو ته د کمتري احساس ورکوي او له همدې کبله مساوي حقونه نه عملي کیږي، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟ او څه ډول ناوړه دودونه له منځه وړل کېدای شي په افغان ټولنه کې چې ښځې هغه حقونه ترلاسه کړي چې دوی ته خدای او بشري حقونو نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
موضوع ازه د دې خبرو سره موافقه ما بل شک چې په افغانستان کې د ښځو حقوقو بل خصوص د دې ورور د دې د دې د پلار خواته هغه خدای چې واده شوې ستې د دې د خسرانو له خوا ځای کیږي او لمنځه وړل کیږي. خو دا هم د تا لري چې ښځو څنګه خپل شامت لري، څنګه خپل شامت کیږي، شامت په دې کې نه ده چې مونږ شعارونه مونږ راخونه په لاس کې ونیسو او په سرکونو کې وزو چې د ښځو حقونه داسې لاس نه راوړ کیږي. ښځو لپاره مبارزه پکار ده، مبارزه باید په مسالمت آمیز شکل، مبارزه باید په د اسلام په چوکاټ کې اوسېږي. او کله چې یو څوک وایي چې د ښځه حقونه ځای شوی دی، ښځه د نارینه سره نشي کولی چې برابري وکړي، مونږ باید دلته د قرآن کریم آیات ورته ووایو، د قرآن کریم آیات ورته تلاوت وکړو، تر څو ترجمې سره ورته ووایو چې تر څو هغه بند پاتې شي، او نور ونشي کولی چې ووایي چې د ښځو حقونه د نارینه سره برابر نه ده. خو متاسفانه په افغانستان کې نه اصلان صحیح خلکو ته ایښودل شوی دی، او نه خلکو د دې ته اړ شوی دی چې اسلام خپله په خپل ځان وپېژني. د ښځو حقونو په افغانستان کې باید د اسلام قوانین په چارو کې وڅارل شي، نه چې کوم واکمني په افغانستان کې دی، اسلام په زیدی شکل اسلام به فراتی شکل خلق باندې تدقیق چې هغه څه نن ځوانان اسلام څخه لری کړی دی. په دې ډول معنی ما چې ممکن که دا حکومت لري شي کوم بل حکومت راشي په افغانستان کې د جمهوریت په شان بی ترتیب ازادي په خلکو ته ورکړي، نو د کوی چې بیا هم د ښځو حقوقو د بشري حقوقو په افغانستان کوم خواته به ولاړ شي. د ښځو حقوقو پلي کول د اسلام قوانینو په چارچوب کې اوسیږي. البته نړیوال قوانین هغوی اخر ځان ته اوسیږي، هغوی قوانین ځینې قوانین لري چې اصلا اسلام سره اصلا په افغانستان سره مطابقت نه لري. زه زما په نظر باید د یو ښځه حقونه، د انجری حقونه او همدارنګه بشري حقونه په افغانستان کې ټول په قرآن کریم کې ویل شوی دی، ټول قرآن کریم یو مکمله ټول شموله، او هغه څه چې د یو سعادتمند ژوند یو فرد یا یو هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي، هغه څوک چې مسلمان دی، هغه څوک چې قرآن مطالعه کړی دی، په سعادتمند شکل ورته د طفولیت دورې نه تر څو چې هغه خاورې ته سپارل کېږي ټول لارښوونې قرآن کریم ورته کړی دی. خو متاسفانه چې اسلامي قوانین په افغانستان کې صحیح نه دی پلی شوی، که پلی شوی وای موږ نن د دې شاید نه وو.
مننه اغلی روفی. اغلی غزنیوال، تاسو واوریدل چې اغلی روفی ویل چې ښځې په لارینو حق نسی ترلاسه کولای، د دوی په نظر باید د اسلام په تشریح کولو سره طالبانو ته خپلې غوښتنې ورسوي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا فکر کوئ چې که تاسو له دوی سره موافق یاست چې طالبان به له ښځو سره مخامخ کښینی او د دوی خبرې به واوري او د اسلام په اړه به د ښځو لارښوونو ته غوږ ونیسي؟
نیت کلام نه داسې امکان نه لري، ځکه چې دوی یو څوک چې اخیستې اخلاق له په سترګو ګوري هغه هېڅکله د هغو منطق نه مني او یا هم یو ښځو خبرې نه اوري او نه غواړي چې له ښځو سره مخامخ کېږي. په زیاتره په میډیا کې تاسو کتلي کومې مېرمنې چې د داسې نه وي دوی راځي ځان ورنه خلاص یا شخصي بحث راواخلي هم که شاته مخه کې ورته ویل جمهوریت کې رسي هغه چې شخصي کار هر څه کوي تاسو راځي په کاري مسایل او په ځکو باندې خبرې وکړي. د دغه اساسي عقصې دي نیونې چې ښځو چې دوی د پښو لاندې ترې زده کړې او بل نور هېڅ کوم اصول نه لري، نو دوی هېڅکله دلته نه حاضرې کېږي چې هغه مېرمن سره کښېني او هم زمونږ سره چې دوی کله که ناستې کوي یا هم کوم امتیاز ورکوي هغه هم د دوی همفکره به وي او په دې عقیده به وي. ځکه چې زیاتره مېرمنې چې ما اورېدلې دي او دوی سره ناستې وي او هغه هم د دوی همفکره دي او د ټولو مېرمنو غام نه دی ورته. نو له بعد مرغه په افغانستان کښې ما څو ورې دا یادونه کړې کومې مېرمنې او نارینه چې سیاسي ډګر ته راغلي دي د امتیاز په بدل کښې خپل دریځ بدل کړی دی، نو که چېرې هغه مېرمن ولاړ شي د نور د مېرمن د حق غوښتنو لپاره هغې مېرمنې ته یې دنده ورکړه، نو هغه وایي چې دا اوسنی نظام ډېر ښه نظام ده او همداسې کوم نارینه ته هغه نظام دنده ورکوي او کوم امتیاز ورکوي ډېر ښه نظام، نو دا د عامو خلکو غم نه دی ورسره. دوی اصل د خپل امتیاز لپاره غواړي چې کومه طرحه مخته کړي، نو فکر نه کوم چې دوی له ښځو سره یو ځای کښېني او د هغوی غوښتنې به واوري ممکن، خو هغه به عملي هېڅکله هم نه کړي، ځکه چې دوی د بې حیايي نوم ورکوي، وایي چې په تاسو شل کاله کار سوی دی او یرغل وو داسې و داسې و. خو که چېرې دوی وایي چې ښځې په دوی پوسېږي دوی خپل حق غواړي، نو دا دوی ته ورته وایي چې دا بې حیايي ده، د یرغل وو، تاسو ذهنیت خراب سوی دی، نو دغه نومونه ورکوي. له تاته مرغه فکر نه کوم چې تر هغه وخته دا خلک وي له مېرمنې سره دوی
مننه. اغلی روفی، یو شمیر ښځې وایي چې دوی د طالبانو سره د خبرو لپاره مراجعه کړې وه خو طالبانو تر اوسه پورې دوی ته ځواب نه دی ورکړی، نو دوی مجبوره سوې چې باید لارو کوڅو ته راووزي او خپلې غوښتنې په دا ډول باندې مطرح کړي چې هغه د دوی په نظر باندې یوه مبارزه ده او دوی مجبوره دي چې لارو کوڅو ته راووزي چې طالبان یې خبره واوري. خو دوی بیا هم موږ ته وویل په بېلابېلو راپورونو او خپرونو کې چې پر دې سربېره چې دوی اعتراضیه لاریونونه وکړل، طالبانو هېڅکله د دوی خبرې وانهاورېدلې او برعکس دوی ونیولې او بندیخانو ته یې واچولې. ستاسو په نظر څه حل لاره کېدلی سي چې طالبان دې ته قانع سي چې د ښځو سره کښېني او د دوی د حقونو په اړه باندې ورسره خبرې وکړي؟
زه د دوی خبرې سره موافق یم، بالکل موافق یم. کله چې موږ مخفل ځان ته وګورو، مثلا که په کورنۍ کې ډېر قوانین وضع شي، ډېر قوانین له حد نه ډېر شي، د دې بایس کیږي تر څو یو څوک یا چیغې ووهي یا متاسفانه خپل کور پرېږدي یا بل چېرته لاړ شي. همدارنګه کله چې د ښځو لپاره بندیزونه رامنځته شو، دوی مجبور شو چې په سړکونو کې ووځي، خو د پلي کولو حق دا لاره نه ده، ځکه چې نن هغه ټولنه چې په جادو کې په سړکونو باندې اعتراض کوي، راځي دې ته وګورو. زه نوم یې نه اخلم ځکه چې دا یو رسنی ډګر دی او که موږ نوم واخلو ځکه چې په خپله ټولنه کې کار کوو بیا ښه نه راځي. زه نوم نه اخلم، خو دې ته وګورو. هغه څوک چې د دې بنسټګر وو چې د ښځو لپاره یو اعتراضي شکل یا اعتراضات بنسټ په افغانستان کې کېښودل، اوس نن چېرته دی؟ آیا په افغانستان کې دی؟ که هماغه مبارزه ته ادامه ورکوي او که د افغانستان نه بهر دی، په کوم قوانین، په کوم قیافه، په کوم غږ باندې دا د ښځو څخه دفاع کوي؟ یا د په دا وګورو، آیا په هماغه اسلامي ډول دا هلته دفاع کوي؟ آیا د ښځو حقونو پلي کولو لپاره کوم دفاع کړی دی؟ آیا د هغې کارونو فعالیتونو د افغانستان څخه په بهر د یو ښځو ژوند لپاره په حضوري شکل، په مناسبه شکل، په مؤثر شکل اغېزه لري که نه؟ نه لري. د ښځو حقونو پلي کول دا نه ده چې موږ په جادو کې ځو. صحیح ده که جاده اعتراض کېږي، دا ور اعتراضات هېڅکله په خپل ځای نه دی تر ناست، ځکه چې په هغه ځای کې چې شعار کار لارې په صداقت باندې نوسي، هغه هیڅ وخت په نتیجه نه رسیږي. موږ د دې شاید چې هغه ښځو چې د اعتراضات بنسټګرو نن په افغانستان کې نه دي او د افغانستان څخه بهر هلته تللي دي، متاسفانه چې د خارجیانو د بهرنیانو په قیافو د بهرنیانو په شکل ځای شوي دي. افغانستان خلک یې ځینې خلکو کله چې د افغانستان څخه بهر ته ځي، متاسفانه د هماغه بهرایا خوی خاصیت اخلي، مګر بهرني چې په افغانستان کې راځي دلته ټکرای اغوندي، دلته د افغانستان په قانونو خپل ځان چمتو کوي. خو متاسفانه موږ افغانان درڅه چیزی خپل هویت له لاسه ورکړي. همدا باید کېږي چې یو بل څوک، هغه څوک چې اسلام په ماستر شکل، هغه څوک چې اسلام په دقیق شکل پیژندلی، نه افراد دی او نه تفلیت کوي، ګوري چې دا ښځو حقونو پلي کولو باندې خبرې کوي، هغه یو افغان نجلۍ په شکل نه ده. د افغان نجلۍ ته هغه څه چې په افغانستان کې د افغانستان غیرت کې متاسفانه هغه په هغه شکل ظاهري علاقل ظاهر ناکامون بوګورو نه ده، د هغوی خبره خلاصه ده. که دا لاریونه په صداقت شکل اوسېږي، که دا اعتراضات اوشي کولی چې د هر افغان ښځه په ژوند باندې مؤثر اغېز وکړي، هماغه ښځه چې د هغې ژوند باندې مؤثر اغېزه کړې، هماغه پوسېږي، وایي همدغه لاریون زما په ژوند کې مؤثر دی، زه نه، زما سره، زما کوچنیانو، زما لورګانې، زما خویندې، زما مور هم په همدغه لاریون کې دي، خو متاسفانه نه دی اغېز کړی. او هر څوک چې په دې لاریونو کې ونډه اخیستې، هغه څوک چې منافع طلب وي، هغه خپل منافع ترلاسه کړی، د افغانستان څخه بهر تللی دی او هلته د خارجیانو په قوانین باندې د دغې تحت تاثیر لاندې تللی دی او د هغو قوانینو په پلي کولو په بل شکل بېرته په افغانستان. متاسفانه یو جار جنجال، یو محکمه ګیری دی چې دا د دې خلاصولو لپاره یو دقیق او منظم برنامه ترلاسه باید ولرو.
ستاسو په نظر نو څه کېدلای سي؟ تاسو ویل چې هغه ښځې چې په لاریونو کې راوتلې وي، هغه اوس په افغانستان کې نسته، چې دغه ښځو موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي دي چې دوی و بندیخانې ته یوړل سوي او دوی تهدید سوي، او د دوی ځینې نور راپورونه وایي چې د دوی کورنۍ هم حتی تهدید سوي دي. نو که ستاسو په نظر که د دغه ښځو ژوند په خطر کې وي، نو دوی باید بیرته په افغانستان کې کښینی او خپل ځان په طالبانو باندې ووژنی؟ او د دې ترڅنګ ستاسو په نظر باندې بل کومه داس لاره ده چې تاسو یې وړاندیز کوئ چې ښځې خپل حقونه د طالبانو څخه وغواړي، کومه طریقه باندې کولای سي؟
راځي دا وګورو که یو لاره ته صداقت لاره اوسي، یو لاره منطقي لاره اوسي، نه طالب، نه امریکا، نه بل څوک، هیڅ څوک د هغې لاره په مخ نه شي درېدلی. ما په افغانستان کې د هغه زمان چې پانتونونه د افغان نجونو لپاره وتړل شو، دوه ورځې بال د دې چې پانتونونه وتړل شو، ما یو خیاطي کارګاه د ښځو لپاره او د نجونو لپاره چې خپل کار له لاسه ورکړی په افغانستان کې، په یو ساعه کې چې هلته ښځو ډېر دسترسي نه درلودل، هلته مې یو کارګاه افتتاح کړ. او البته دا کار هم د هغه زموږ هیوادوال چې د افغانستان څخه بهر دی هم د هغوی په استقبال وو هم د حکومت ما دا کار نه حکومت ته ور کړ او نه کوم بل سیاسي برخه مې ورته ورکړ. کله چې یو کار په مناسب شکل ترسره شي کله چې نن حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی دوی وایي چې موږ اسلام تطبیقوو که دا ښځه که دا نجلۍ چې لاریون دی پر سرکوب اوکې که دا خپل بس په منطقي شکل دوی ته وړاندې کړي که په منطقي شکل مخته لاړ شي او د اسلام تر قوانین لاندې مخته لاړ شي زه مطمئنه وم چې په دې ډاډه یم که طالبانو دوی سره د دوی خبرې سره موافقت نه کړي البته موافقت مخالفت هم نه کوي تاسو یو موږ یو نظر اندازي دې ته وکړو هغه ښځه چې هغه نجلۍ چې البته زه ټول ورته نه وایم خو یو تاسو دې لپاره وجود لري چې هغه څوک چې منافع طلبي په راس کې دي او هغه څوک چې د اوس په شکل د دې لاریونونو کې غونډه اخلي او ځي نه هغوی په صداقت شکل ځي خو متاسفانه دوی وایي په اوچ که لامده وی پا لامده که اوچ هم سوزی مکمل دا کسی دا تعدید لانده زی خو که غرگ دیر پورته شی دوی تکرای چه اما غیر چه چه پا افغانستان که باید منظم شکل روسی دوی مثلا تکرای پا اعتراضات کنو زی که دوی سخد ده طالبان و سربازان و رازی چه لاریون مکوی دو دورباندی کیغی وکی زد لاریون سره هیچ مخالفت ندارم خدا لاریون باید به صداقت شکلوسی دوی شکلوسی که کنن لاریونشو کسلور ست لاریونو دانوسی چه باید لاریون رسانیش دولانه که دا خبر همیشه قطع و پورتزی چه لاریونشو دا خزی دا طالبان سخه ونی ولشو که دا لاریون به صداقت شکلوسی که به منطقی شکلوسی که مغا طالبان هم دی لاریون سره مشکل نداری خب تاسو باید دا لاریون در طول در منفعت لپاره دی مو باید دا وستی رو چه نن اغا چیز چه لاریون که افغانستان که مختزی او اعتراضات جادهی و یا ارتوایی اعتراضات زنان متعرض د زنان مترز با فتکر صوب ده های پا افغانستان که ده که پا افغانستان که نده دا لاریون ده صوب چه ده سره یوزه که گید طوله از ما په نظر چه هیست دی ایت پا درد نده گید چه ده دو لاریون پا سرکو که یوزه گید کم حق ده آی ده کز و اخونو پا سرک بانده اغسطل که گید ده ورخونو بانده اغسطل که گید که ورخونو بانده واغسطل شی زخفل همی با سباب اولشم چې دا خیرخانه منطقه ټول ته ورک ورتم تاسو ورک وخلی او یا به افغانستان آزاد کړی هرڅه یو منظمه دقیقه برنامه په کار لري دا باید د افغانستان واکمنۍ سره خبرې وشي چې زه په دې هم ډاریم چې واکمنۍ خبره نه مني خو دا هم دې ته اړ لري چې هغه څه چې نن په افغانستان کې حکومت کې هغه خلک چې نن په افغانستان کې حکومت کې دوی ته کوم خواته نمایت کېږي د دې شو ا تاسو کې مونږ نو دا خدای تاسو پر لیدای زکه چې د بندګون او لاس نه تلایدای او بندګون نشي کولای چې د دې حکومت مخته ودرېږي مګم یو پرتاوړې چې ټول خلک په افغانستان کې 10 میلیونه نفوس شته او کله 10 میلیونه نفوس څخه 1 میلیونه از مونږ وقفري اوسېږي نور متوقع ټول خلک دي عادي خلک کوشش کوي چې یو قیام ملي اغه څه چې د دوی خور د دوی مور د دوی لورګان نن حقونه لمنځه تللی دي باید ولریږي او د خپل وخت لپاره خپل جنونو لپاره خپل خوند لپاره باید مبارزه وکړي او یو قیام ملي په ورسره هیڅ توفنی هیڅ پر نه قدرت افغانستان شي نشي کولای چې خپل قوانین په افغانستان کې تطبیق کړي د بهرانیانو هم د ته متوجه کیږي چې دلته با غیرت خلک شته او متاسفانه زموږ خلک یا درې لکه یا څلور لکه د واکمنې حکومت چې خپلې ویلې چې موږ نن درې لکه ته رسیدلو درې لکه موږ که وګورو دیش میلیونه نفوس درې لکه ته سر ایښودلی دی او هیڅوک دا نه غواړي چې خپل خویندو لپاره خپل مور لپاره خپل نجونو لپاره مبارزه وکړي دا ټولې دې ته لري چې مردم چې خلک باید یو قیام ملی وکړي او هغه څه چې په افغانستان کې نن کېږي د خپل حقونو باندې باید دوی اعتراض وکړي او هغه باید پلی شي یوازې د ښځو حقونو د ښځو لپاره نشي کولای نشي چې یو ښځه پاتېږي او خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي کولای شي چې دا مبارزه ممکن موثر وسي دا مبارزه ممکن یو ځای ته ورسیږي ممکن یو دوه ساعته یو هفته په رسنیز ډګر کې خپره شي خو بیا موثریت نه لري ځکه بنسټګر په افغانستان کې نشته او همدارنګه د کزو پتانکی د دوی ورور د دوی مور البته د دوی ورور د دوی پلار نه دریږي. کله چې د یو ښځه تر څنګ ورور یې ودرېږي، ورور یې ورته حق پلی کړي، ورور یې ورسره اوسېږي، دوی له شکه چې دوی کولی شي د واکمنۍ څخه خپل حقونه ترلاسه کړي.
مننه آغلی روفی. آغلی غزنیوال، ستاس څخه د آغلی روفی د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی ویل چې نارینه د ښځو د حق لپاره ژغ نه پورته کوي، او د دوی په نظر د ښځو مظاهره هم کومه سمه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د دوی په وینا دغه مظاهره د ښه نیته څخه نه کیږي. خو هغه معترض ښځې چې موږ ورسره خبرې کړې دي په دوو خپرونو کې، تاسو هم په ځینو خپرونو کې له دوی سره ځای راغلی یاست، چې دوی اوس هم په افغانستان کې د ننسته، او دوی ویلي دي چې دوی د طالبانو ټول شرایط مني، او د اسلام په چوکاټ کې چې له دوی څخه هر څه هر شرط چې ور باندې یږدي، د حجاب په ګډون باندې دوی هغه عملي کوي، خو باید پوهنتونونه او مکتبونه خلاصې د نجونو پر مخ باندې او د ښځو ته د کار موقع برابره سي. ستاسو په نظر فکر کوي چې ښځې پرته له لاریونه بله لاره لري؟
دما په نظر نه، بغیر لاتین بل لار نه لري، او لارین د حل لار نه ده. اوس د شاید راغلی که چېر لارین وکړي خو هغه هلته بندي کوي، او که چېر لارین ونه کړي مټې ګوري همدغه اوسنی حالت وسمني. او دا خلک که چېرې ښوونځي او همداسې پانتونونه او ښځې کار ورکوه او دی نه پابندوه، نو هېڅ چا ورسره ستونزه نه درلوده، او ممکن دا حالت یې زغملی وای. خو اوس دا زغملو وړ نه دی. زیاتره کورنۍ دي هغه ټول مهاجر کېږي، دي له دې وطنه پېښته چې د هغوی دي ټول د نسلونو د اولادونو آیندي خرابي دي. درې کاله کابو درې کاله کېږي چې د مکتبو دروازې تړلي دي. که چېرې دغه پلستر سلسي اوس په خامخا هغوی ارتقا کړې وه، او که چېرې اوس دوی همداسې ارتقا هم ورکړي، هغه خو بې سواده ویل کېږي، نو هغوی په کور کې هم دومره سمه زده کړې نه دي کړې، او نه دغه اوسنی حکومت په دې توانېدلی دی چې کې کوم آنلاین سیستم جوړ. نو په دې خاطر دا ډېره سخته ده چې د یو چا لور او د چا خور دله مکتبه پاتې شي، له بانکونه پاتې شي، او دوی هغه وایي چې له حکومت ته راځي او یا هم خوشحاله. او که چېرې څوک لاریون کوي د ښځو د زده کړو لپاره، د ښځو د کار لپاره، د انسانیت حقوقو لپاره، نو زه یې د هغو ملاتړ کوم. او که چېرې هغوی نور غوښتنې لري، یا بېلابېل لکه څنګه چې روفي صاحب ویلی، چې نورې غوښتنې یا هم بهرنۍ کومې فکرونه لري، هغه سره مخالفه یم، ځکه چې موږ ټول افغانان یو. او که چېرې اوسني خلک دي، زیاتره زه ما چې کرکه کېږي له همدغه تحریکونه، د هغو نه زیاتره د اسلام له نومه ګټه اخلي، چې د ډیموکراسي له نومه ګټه اخلي، خو هېڅوک هم د دوی په معنا نه پوهېږي. تاسو پوښتنه وکړئ که چا چې دغه بنسټ جوړ کړی وي، د هغو مشر که په هغه پوهېږي یا اسلام څه یا هم ډیموکراسي څه، نور ټول غړي چې دي د هغو په هېڅ سر نه خلاصېږي. خامخا هغوی ته یوه وعده ورکول شي چې تاسو یوه دم ترکول کېږي، تاسو یو کیاس پکه پیسې او څه پېغه خاطر مخته. نو که چېرې دوی ازادي په معنا نه پوهېږي، که چېرې اوس موږ راځو اولا زه شخصا خپله لاسمه د حکومت سره کښېنم او ورته وایم چې زه ازادي غواړم، خامخا ماته وایي دا ډیموکراسي ازادي او دا خو ډېره بده خبره ده. تاسې شل کال تاسو خو باندې یرغل و تاسو فکرونه بدل کړئ، خو دوی د ازادي په معنا نه پوهېږي، ځکه چې ټول افغانانو ذهنیت داسې سوی ده که کوم نارینه ته هم ازادي هغوی بل فکر نه کوي. خو اصلا ازادي ما د کار د ما د زده کړې زه څه اغوندم زه څه نه اغوندم. ازادي اصلا دا ده، روسو وایي په خپل یو لیک کې ما لوستي دي، هغه ویلي ازادي دا نه ده چې کار څه وغواړي، هغه وکړي. ازادي هغه ده چې یو څوک په تا په زور یو کار ونه کړي، لکه اوس که موږ په زوره کار کېږي او دا باید موږ ونه کړو، نو دا ازادي موږ غواړو. نور مدیر وخت نه نیسم، روفي صاحب څه خبرې لري؟ زما خبرې هم دغه دي.
مننه آغلی غزنیوال. اوس به بیا هم د آغلی روفي سره خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو د میلمنو سره. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه د زملالی بشریم او دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته باندې مختدی. زموږ میلمنی اغلی سیده غزنیوال او اغلی حسنا روفیتی په دې خبرونه کې د شوزو د مساوی معاش او کار پر حق باندې خبري روانه دي. اغلی روفی، آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به د کار مساوات، مساوی حقونه، مساوی معاشونه او مساوی امتیازات حاکم سی؟
زه دیتا امیدوارم او دیتا خوشبینی لرم چې روزی وشي چې خلک خپل په دې پوه شي چې باید د خپل خویندو، د خپل ګرونو د بشري حقونو په افغانستان کې د اسلام په چوکاټ کې باید مساوي اوسي او د اسلام په چوکاټ کې دوی دا حقونه پلي کړي. بېله شکه چې ما دا هم یاد کړل چې د افغانستان په افغانستان کې هر واکمنۍ چې په واکمنۍ ته رسیږي، متاسفانه دوی تر یو لاس لاندې دوی ته یو فرمان تر لاندې په افغانستان باندې واکمنۍ ته رسیږي چې غواړي چې د هماغو حکومتونو تر لاس لاندې چې دوی په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیږي، دوی غواړي چې د هغوی په اساس قوانین تطبیق کړي. دوی ته دې ته زه هیله مند یم چې ورځې وشي چې ځوانان خپل ځوانان ډېر باندې کار وکړي تر څو حقونه پلي شي. خو نه پوهېږم چې دا حقونه به پلي شي که نه. ځینې وختونه مونږ دې ته ځینې وختونه دي ته مونږ یعنی زه خپلم چې از ما یو ویشت کلن کال دی او تر یو ویشت کلنه پورې ما لیدلی چې هیڅ حق په افغانستان کې نه دی ادا شوی دی. البته په عمومي شکل نه، په ځینې اوقات په کوچنیو دارو کې ډېر احترام وزته شته. البته زموږ ورونو زموږ احترام کړی دی، داسې نه دی چې یعنی همیشه حقونه تر له منځه تللی دی. خو په عمومي شکل متاسفانه چې دا خونو نه دی پلی شوی دی. خو دوی ته هیله مند یم چې یوه ورځ زموږ ځوانان خپل سترګې خلاصې کړي او د خپل هیواد لپاره، د خپل خویندو لپاره، د خپل ورونو لپاره کار وکړي. یوازې که زه نجلۍ یم باید دا ونوایم چې زه د ښځو لپاره کار کوم. زه باید د خپل ورور لپاره، زه باید د خپل پلار لپاره. البته ورور و پلار د کورنۍ په شکل زه نه وایم، زه د افغانستان پلارونو او د ورونو لپاره وایم چې د خپل ورور لپاره، د خپل پلارونو لپاره، پلارونو لپاره، خپل مورګانو لپاره، خپل خویندو لپاره باید څه کار وکړم. هر ځوان چې داسې یو احساس لري، هر ځوان چې دا احساس خپل ځوان ته ورکړي چې په افغانستان کې زه خپل خور او ورور لپاره کار کوم، انشاءالله چې یو ورځ دا خونه به پلی شي. که هم داسې ادامه ولري که زموږ ځوانان خپل سترګې پټې وساتي، که زموږ خلک خپل سترګې پټې وساتي او همداسې هر حکومت غاړه پرېږدي، متاسفانه چې دا خونه به پلی نه کېږي. که هر ځوان خپل هیواد لپاره کار وکړي، خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خپل هیواد کورنۍ په شکل وګڼي، انشاءالله چې دا یو ورځ به د دې شاید وسیږو چې اسلام په واقعي شکل په افغانستان کې تطبیقېږي او اسلام یو ورځ یو ښه واکمنۍ، هغه واکمنۍ چې مناسبه قوانین په افغانانو باندې تطبیقي، په افغانستان باندې تطبیقي، انشاءالله په واکمنۍ ورسیږي.
مننه اغلی روفی. اغلی غزنیوال، ستاسو څخه هم غوښتنه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دا به ممکن وي چې په افغانستان کې به د کار مساوات، مساوي معاشونه او مساوي امتیازات یو وخت حاکم سي؟
نه، هیڅ فکر نه کوم، ځکه چې موږ کچیر مکه هم د ټول لپاره کورنۍ کې اوس موږ په کابل په مرکز باندې خبرې نه کوو. نور ولایت دي، کلي دي، ولسوالۍ دي، کورونه دي، ورپکې پار کور کې څومره خلک دي، په هر کور کې بېلابېل فکرونه او بېلابېل. یو کابل کې د دې کې ماتیا فیصده د خلک چې دي دغه اوس هم د زده کړو مخالفت کوي. یعنی وایي چې ښځې د کارونه کې پوهنتون دروازې باندې چې ډېرې شوسوې ده، خو نجونې بې حیا کوي او که د مفکوره باندې خلک دي. نو که چېرې دغه چې د سل کاله بعد کېږي یا پنځوس کاله بعد د نتیجه ورکوي، فکر کوم هېڅ نتیجه ورنه کړي، نو او نه ورکوي. په دې خاطر چې افغان نارینه هېڅ کله نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي او له دوی څخه د دوی سره برابر وي، ځکه چې دا دوی ته یو لوی ننګ ښکاري چې کله چې یو ورور له خپل خور سره تر بیا د څنګه د فرټیل د ټیګور خپل خو ته ولار نه دي د څو د وی خو د ما ورګنو وای چې د تا خو تا سر ځوانه ده د ډیر پرچم دي لري افغانان نو فکر نه کوم چې میرمن تر برابر خپل کیږي چې ما یو دوی کورنۍ دي کوم خپل لونو زمان ته ورنګ خو خپل کی او په ټوله کې کوم څه هیڅ کلام امکان نه لري په ټوله کې بلا د خلک دی بلا د فکرونه دي او د سي دولت کې هیڅ کلام یو ځای او یو رقم حقوق نه ورکول کیږي مساوي له بعد مرغه
غلی غزنیوال آیا ستاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د رادیوګانو لاله خبريږي او شتي راځي او پر خپل حقونو باندې پر خپل مسایلو باندې خبري کوي او نور شتي په لیرو پرتو سیمو کې د افغانستان اوري او ستاسو आवाज دوی اوري ستاسو مفکوره دوی ته ورځي دوی ستاسو خبرو ته غوښنیوالې دي دا یوازې یو څو سوه شتي نه دي میلیونونو افغانان دي چې ستاسو ژغونه دوی ته د رادیو لاله ورځي تاسو څنګه نه چې دا ډول خبرونه څومره اغیز لرلای شي چې شوزو ته د شوزو نظر ورسي او ورسیږي
دا ډول برنامه او خبرونه چې د شوزو په دین شي اخیستلی او کله چې شوزو فکری او مالی خپلواکي ترلاسه کړي فکر وکړي چې هغه خپل کچې یو نارینه برابر اقم ورنه کړی چې هغه خپل برابرۍ یو غوښتل او خپل حقوق ترلاسه کړي لپاره مرغه کچې دا راځي په کوم کې لیکي وي او نارینه خبرت پرې کې څه دی راځي یعنی نور څه دې تاسو دې خپل حقوق ترلاسه کړي ممکن راډیو باندې کې څه فکرونه هم شته خو زه مرمن توایم چې بیا هم خپل په خو ودرېږي مبارزه وکړي او خلک خبرې دي دي خلکو ټولنې کې هم په کورنۍ کې څه د تجربېږي خو بیا هم تاسو خپل کومه موخې چې لري ځان ته یو څه ووایي چې ځان یو څوک یمه نو هېڅکله د خپل په خاوان پورې د خپل ورور پلار په دود کې تړل مه ووته ته خپل تخلص زیاتره مېرمنې دي زه هغوی سره دا فکري اختلاف لرم کله چې واده کې خپل تخلص د خپل خاوان کې خپل ځان ته یو څه ووته خپل یو شخصیت د کلام کړي او بل نه نه لپاره یو بل څه لپاره تخته تخلص کا ما بدلم نو ما غوښتنه او د ما پیغام هغه مېرمن ته دا دی چې ما هغه غوړم مبارزه وکړي په خپل خو ودرېږي او هیڅ کلام د چا خبر ته غوږ نه ایږدي ان شاء الله تاسو مبارزه به ورځ رنگ راوړي او تاسو به په ټولنه کې یو پیژندل شوی کیره او په خپل خو ولاره او ما فق مېرمن
مننه غلی غزنیوال او غلی روفي غلی غزنیوال ستاسو د دیورستي خبري په تړاو کې داس چې وایم چې هغه شدي چې لکه اخرین نوم لري دوهم نوم هغه د یو بل نارینه نوم چې د پلاری نو فکر کوم چې د خبري سره به موږ ټول موافق چې شدي باید حق ولري چې خپل ځان ته دوهم نوم ته انتخاب وي هغه د خپل خوښ نوم ورته انتخاب کی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د داز ما حق خبرونه هم نور پای تر سیږي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم